سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو نورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمي امو خلکو هم مردانګلی او تر خپل وسی ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي د مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوی چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر په خپله خوښه او ګڼ شمېر نورې په زور راستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوي کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګرې وژلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جامو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ ویشت تنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلورورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانی اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغې برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبې اعلان کړي، خو دا نه دي ویلي چې څه شمېر پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوې. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 28 کلن شیبن تامارو یا چای دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمنې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلای شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډېر ماشومان له دغې واکسینه محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په وروستیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. څه شیلته څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د دې خبره لانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکوو. وربشو دا ترافیکی پیخو دا زیاتوالی پر علتونو به هم را سر راپور واوری، خو دا یو شاهد دستر گلیدلی حال هم در سر شریکو.
مطر دیپل مطر سر پر اکبت کو او دی سڑک خرابوالی لما لگه اگه دی کنترول وطلی و دی سڑک سخه لاس مترالو ری و نفر مشومان چی او زی ناس کو اگه مطر پاگی که خطلی دا اگه
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده. ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب مشته. التیا بخارم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکي چارو کې را سره محمود سیاه منصوري دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستۍ دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه خبریالانو او رسنیز فعالان نیولې دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په طبیعت کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنې وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار زندان او شکنجې سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لګ تر لګه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونی پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو او رسنیز فعالان
په بخښنه سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغه واکسین محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزند د بیرنی کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرونی خبر کړي راغلي په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي.
د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمې اوسیدونکو عبدالمصور وایي ماشومان روغتیایي مرکز نه د لري والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې
وایي دا چې په کور کې نوم وړوکې زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي، په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي، نو هغه پاتې شولو. هله مدا چې وي واکسین ترانت اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان پسنه سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولي، خو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه وي یا یې لاس بند وي. خو موږ هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو،
هر طفل در پیش خانش واکسین وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تیرونی د جولای شلمه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وین شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سلوات یا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تیر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28مه په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي. په بیان کې ویل شوی چې دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 23مه ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويختمه ناسه کې ویلي وو چې په 2023 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږه آزادۍ رادیو ناوړی وسم مرزو په دې لر سره پور وری چې د افغانستان خبرلانو مرکز وای طالبانو پرستی او دریونی کې په افغانستان کې لکټر لګو خبرلانو او رسنی فعالان نیولې دي. دغه مرکز لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د خبرلانو د نیولې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبان له حکومت غوښتنه شوې چې د خبرلانو او رسنی فعالانو اساسي حقونه او آزادۍ ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تایید کې د افغان خبرلانو فدراسیون د خبرلانو نیول غندلې او د دوی د سمدستی خوشو کېدو غوښتنه کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستي او دري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لکتر لګو خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونی پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او آزادۍ ته درناوی وکړي او نیول شوی خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشی کړي. که څوم په خبر پانه کې د امنیتي اندېښنو لامل د نیول شوی او خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی پډاګه شوی خو پکې راغلی چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهراني ورسنې وسره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست تلیک ډول شوی. د خبريالانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي. د دې شرکت مشر او مرستيالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاتوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنې چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26مه د پکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهراني رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونه د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چنو مینه ده خودل شوی یو سیمه ایز خبريال د استخباراتو لوري نیول شوی خو له دوه ورځو تیر وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه تر اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونی د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت تجدید غواخ دي او اوس مهال لک تر لګه 15 خبريالان او رسنیز کارکونکو د طالبانو په بنخونو کې دي. یو شمیر افغان خبريالان وای پر افغانستان د طالبانو تربیاز علي واکمنې وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجه سره لوبي او لګوخونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نغوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دیو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمنم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم له افغانستانه د بیان ازادي د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یو سیمه ایز رسنۍ سره دندل دی او دا هم نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د سختو قوانینو لامل آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولای.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو واک خاموش کړي او تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18مه خبره کړې د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیاز علي واکمنې وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولو او د غراز لحاظ ډیر شمیر خبریالان او رسنیس فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیا د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نوري. یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي مسخه له هغو موزرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. د ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. په دې ډول چوسیات د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کاله 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې له شنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغیو ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوي. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پیښې زیات شوي کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي راډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو وروستنیو په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه تر لسو زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لسګونه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتې وه. نور تفصیل له فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
نن وو د ګلسم سین
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی، هغه ماشومانو کې نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و د لسم سیم شاګرد و هغه خپل ژوند لس ور کړی دی په شپږ نفر چې زخمیان دي
د خطی ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
پازې مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړو مخې د ټریلر راغلو وځه دی ورته اوس وخت کې خراب وند کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر وختي او د غدینه د غشوي دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خځه او بس به کړي لیک نه خلک ویړو زمونږ د وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ریورانو باندې باندې و مني.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو خوانځي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتې په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعت پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
پدرسو کې ډیر شو ډیر زیرک خلک و پاتون زیاتوی. هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونه کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاس کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هدا زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامل د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاس کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس موخه ګلزادای راډیو نوري یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړې توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت له لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرې لا اضافه او د خپلو کورنیو د سرپرستۍ له مسؤلیته به ونه شي وتلی. په دې اړه ورځو نور تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو، خو یادونه کوم که چېرته مو خپرونه نه وي اورېدلې کولای شئ لاړ شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې، هلته زموږ اپلیکیشن پیدا کړئ او خپرونه له سره واورئ. اوس هم ورځو د فیروزې عزیزي راپور اورو چې د کارګرانو په اړه ده.
سړی ټول ورځ چې وکړي دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبور یو زه چې وکړم.
د خوست ولایت اوسیدونکی او 40 کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دو درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هر ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوس خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دغه هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشې اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دې کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځنګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه د شفافوي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولای شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کار وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې دپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې ښه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیسي چلند کوي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم هغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیولا ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شنبې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو د مستریتوب، شیدور ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې له مخې نوم لیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په ومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې